استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش میبرد در این 60 دقیقه. ادامه جنگ در ولایت پنجشیر، طالبان میگویند به پیشرفت‌های دست یافتند. آن سو جبهه مقاومت ملی گفته حملات را عقب زده.
مجاهدین و پټول ساحو کې پرمختګ کړی دا ول څلور طرف څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لند سی ودی.
اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید نباید اجازه داد که وضعیت افغانستان به یک فاجعه بشری مبدل شود. یک پناهنده سیاسی ایران که 8 سال را در افغانستان سپری کرده میگوید که اکنون زندگیش در خطر قرار دارد.
طبیعتاً خطرات هست، ما هم بیرون نمیریم و چون احتمال خطر و رویارویی با طالبان هست.
در این برنامه نگاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده‌اند. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
تا کمتر از 10 روز دیگر سازمان ملل متحد نشست را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان میزبانی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا از کوسوو به خاطر میزبانی از افغان‌ها سپاسگزاری کرده است و صدر اعظم نیوزیلند تعهد کرده که در قوانین ضد تروریسم در این کشور تغییر وارد می‌کند. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد یک نشست بزرگ را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در 13 ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. استیفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد در اعلامیه روز جمعه گفت این کنفرانس به هدف افزایش کمک مالی برگزار می شود تا امور بشردوستانه بتواند ادامه یابد. در این نشست در ژنو که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم در آن سهم خواهد داشت، روی بحران بشری در افغانستان به طور گسترده بحث خواهد شد. پیش از این بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواست که توجه و یا تمرکز خود را از افغانها و افغانستان دور نکند. به گفته او بیش از 600 هزار افغان به دلایل مختلف در سال روان بیجا شدند که 80%شان زنان و کودکانند. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا از کوسوو به خاطر میزبانی از افغانها سپاسگزاری کرد. دفتر هاریس در بیانیه روز جمعه گفت که او با ویوسا عثمانی رئیس جمهور کوسوو از طریق تلفن صحبت کرد و از تلاش آن کشور در راستای بیرون کشیدن افراد از افغانستان تشکر کرد. در بیانیه آمده که کامالا هاریس بر روابط قوی میان ایالات متحده و کوسوو تاکید کرده است. دفتر رئیس جمهور کوسوو در بیانیه گفته که هاریس تاکید کرده که ایالات متحده از همکاری نزدیک، اراده و سخاوت کوسوو عمیقا سپاسگزار است. کوسوو توافق کرده است که برای حدود 2000 تن از افغانهایی که با نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا کار کرده بودند و با خطر روبروستند، زمینه اسکان موقت را تا زمان تکمیل شدن روند ورودشان به ایالات متحده فراهم کند. وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده به شماری از کشورها سفر می کنند تا از این کشورها به خاطر کمک در زمینه بیرون کشیدن شهروندان خارجی و افغانها سپاسگزاری کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شام دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که در جریان سفر به دوحه با مقامهای قطر دیدار خواهد کرد.
من دوهم میرم. در آنجا با مقام‌های قطر ملاقات میکنم و به خاطر تلاش این کشور برای بیرون کردن مردم از افغانستان ابراز امتنان میکنم. با افغان‌ها، همکاران و کارکنان سفارت آمریکا در کابل میبینم که پیش از رفتن به آمریکا در حال حاضر در دوحه در مسئولیت به سر میبرند.
بلینکن افزود که سپس به پایگاه هوایی رامشتاین جرمنی می رود و در آنجا با افغانها خواهد دید. او گفت که بعد از آن با وزیران خارجه و گفت که بعد از آن با وزیران خارجه بیش از 20 کشور جهان در یک نشست آنلاین اشتراک میکند، کشورهایی که در ماموریت انتقال 10,000 نفر از افغانستان سهم داشتند. در این حال گزارش شده که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در نظر دارد که در هفته آینده به کشورهای خلیج سفر کند. وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه گفت آستن در جریان این سفر با مقامهای عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت ملاقات خواهد کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند تعهد کرده که در قانون ضد تروریسم در این کشور تغییر وارد میکند. این بعد از آن است که در یک حمله تروریستی در یک مرکز خرید در شهر اوکلند 7 نفر زخمی شدند. آردرن امروز در جریان ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت که در زمینه تصویب قانون کار میکند که هم اکنون پارلمان این کشور روی آن غور دارد. او افزود تلاش خواهد کرد که این قانون تا پایان همین ماه تصویب شود. یک مرد مهاجم که شهروند سریلانکا معرفی شده است و در سال 2011 به نیوزیلند رفته بود، پس از آن دیروز به ضرب گلوله توسط پلیس از پا در آورده شد که 7 نفر را با چاقو زخمی کرد. این مرد از سال 2016 به این طرف به دلیل حمایت از ایدئولوژی خشونت آمیز الهام گرفته شده است، گروه دولت اسلامی معروف به داعش تحت نظارت بود. و امریکا چند مامور استخبارات ایران را تحریم کرده است. وزارت خزانه امریکا در اعلامیه میگوید آنها در ربودن شهروندان ایالات متحده در خاک امریکا در قلمرو امریکا تلاش داشتند. در این اعلامیه که دیروز جمعه نشر شد آمده، وزارت خزانه امریکا و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی افرادی را که در یک کارزار گسترده تلاش داشتند برخی از مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور را ساکت کنند تحریم کرده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت و در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد و میپردازیم به گزارش ها. طالبان میگویند به مرکز پنجشیر نزدیک شدند، اما جبهه مقاومت ملی این ادعا را رد کرده و گفته است حملات را عقب زده. مقام های طالبان گفتند ولایت پنجشیر را محاصره کردند و به زودی این را خواهند گرفت. آن سو جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود گفته هیچگاه از مبارزه برای آزادی و عدالت دست نخواهد کشید. پنجشیر یگانه ولایت است که تا اکنون طالبان نتوانستند آن را تصرف کنند. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. سلام به شما. نخست بشنیم که وضعیت در پنجشیر همین اکنون که صحبت میکنیم چگونه است؟
در حاضر وضعیت در پنجشیر بیشتر از روزهای گذشته که حدود پنجمین روز است که پنجشیر در حالت وضعیت شدید جنگی قرار گرفته. این بار خونین ترین روزهای ساعتاری را سپری میکنه پنجشیر و از دو استقامت، یکی از طرف شرق ولایت پنجشیر که مسیر داخل دره است که ولسوالی پریان ولایت پنجشیر که مرز است با کوتل انجمن ولایت بدخشان طالبان وارد شدن تا سرحد نزدیک به مرکز ولسوالی پریان، و از جانب جنوب غرب ولایت پنجشیر که متصل است به منطقه گلبهار ولایت پروان، از این راه هم حملات طالبان و همچنان دربند سایه شرقی شمال شرق پنجشیر است وارد شدن از راه‌های مختلف و دولت شدید جنگ قرار داره. وضعیت در حال حاضر که هر دو طرف درگیر جنگ در ای وضعیت یک دیگرشان به وارد شدن تلفات سنگین یاد میکنن. هر دو طرف ادعا دارن که به طرف های درگیری هر دو صفوف تلفات سنگین وارد شده.
خب طالبا از پیشروی خود هم سخن گفتند و در این حال پنجشیر در یک محاصره قرار گرفته. جبهه مقاومت ملی چی میگوید که مخارج و مصارف خود را از کجا تأمین میکنه؟
در مورد ادعای طالبا به خاطر پیشروی به مرکز، معلوماتی را که ما هم داریم برای دقیقاً که شما گفتین، طالبا در این مورد سخنگویشان با ما گفته که در نزدیک مرکز شدن ولی ای از طرف بعضی مسئولین جبهه مقاومت ملی تا هنوز هیچ تایید نشده و برعکس اینا هم ادعایشان نیست که از بخصوص از قسمت دروازه جنوبی پنجشیر که اینا اجازه داده شده یک حرکت تاکتیکی بوده که از ولسوالی شتل که از کوههای بلند ولسوالی شتل تاکتیک عمل شده و اینا را به اصطلاح نظامی خودشان که شک اجرا کردن تعداد زیادی از وسایطشان که به عقب جبهه قطع شده به دست از این نیروهای جبهه مقاومت افتیده و تلفات سنگینی را برشان وارد کرده. اما در مورد که اینا به مرکز ولایت پنجشیر که پاراخ هست این را اداره رد میکنه مقامات جبهه مقاومت، اما طالبان تاکید دارند که به مرکز پنجشیر نزدیک شده روان هستند. اما در مورد وضعیت تحریم پنجشیر از لحاظ مسائل امکانات اولیه برای دقیقا در یک وضعیت بحرانی شدید به سر میبره، هرچند بیش از یک هفته نشده از این که راه مواصلاتی برای پنجشیر به شدت قطع است و خدمات بشری یک بار افت کرده و دلیل از این که قطع برق، قطع اینترنت، قطع تمام شبکه‌های مخابراتی باعث شده که در یک وضعیت بسیار تار تیره داخل پنجشیر روبرو شود و هنوز به دلیل از این که یک هفته شده تا هنوز از مورد قلت مواد اولیه و قحطی بسیار شدید چیز شکایت ها بلند نشده، اما نگرانی وجود داره که اگر ادامه بکنه جنگ در پنجشیر و این قحطی و فاجعه بشری با این فاجعه روبرو خواهد شدن.
خب بدون شک پرسشی که مطرح میشه در اینجا در مورد وضعیت بشری است که چگونه است در حال حاضر در پنجشیر، یعنی پوره کردن مخارج و مصارف و همچنان بدون شک مواد مصرفی نیازمندی های اولی در ولایت پنجشیر شاید با کمبود روبرو شود، در این مورد چی گفته میتونی برام؟
نمی سر در این مورد دو تا بحث است. یک بحث نکته نظراتی که در مورد مصارفات نظامی جبهه مقاومت ملی است که در صحبت‌های پرسش‌های شما را دائم همراه مقاماتشان داشتیم. اینا از در این مورد از آمادگی‌های قبلی صحبت می‌کنند که اینا با یک آمادگی از خیلی وقت برنامه داشتن که او با مشکلات روبرو نخواهد شدن. اما در مورد مردم هم که ما صحبت کردیم، مردم عام، مردم افراد ملکی، خانواده‌هایی که در روستاها به صورت کتلوی زندگی میکنن، اینا و شما میفهمید که پنجشیر از لحاظ اراضی زراعتی یک ولایتی است که با مشکلات شدید زمینداری اینا مواجه هستن. اونا از منظر زراعتی هم دارای امکانات زیاد نیستن. اونا با پریشانی و نگرانی زیادی با ما صحبت کردن، اما در عین حال این نگرانی‌هایشان توأم با بعض نکته نظراتی هست که با ما صحبت کردن و گفتن یک بار دیگه در دهه 90 میلادی که پنجشیر با همچو وضعیت روبرو شده بود اونا تجربه داشتن، تجربه پیشبینی هم بودن که اگر با بار دیگه پنجشیر با این وضعیت روبرو شود بعض آمادگی های کوچکی که در نظر داشتن و این تجربه را در گذشته داشتن، از او خاطر فکر میکنن که اگر دوام هم بکنه با توجه به تجربه گذشته ناگزیر هستن از تحمل کار بگیرن.
تشکر فراوان از شما. خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم و در مورد وضعیت فعلی پنجشیر صحبت میکرد و طالبان گفتند به پیشرفت‌های در ولایت پنجشیر دست یافتند. احمد وثیقی که از مقام‌های طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در پنجشیر پاړه باندې ورستی معلومات ده د مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی ده او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لنډ سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډېر سوکه روان کړي دي تر څو ملکي خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسېږي. په دې خاطر باندې ډېر سوکه روان دي.
احمد وثیق از مقام های طالبان بود. آن سو جبهه مقاومت ملی میگوید حملات طالبان را در ولایت پنجشیر عقب زده. پنجشیر یگانه ولایت در میان 34 ولایت افغانستان است که تا اکنون طالبان نتوانستند آن را تصرف کنند. با گرفتن تازه ترین جزئیات از وضعیت جنگی پنجشیر همه را با شما شریک خواهیم ساخت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید نباید اجازه داد که وضعیت افغانستان به یک فاجعه بشری مبدل شود. قرار است این نهاد در 13 سپتامبر نشست بزرگ را برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به افغانستان در ژنو برگزار کند. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ممکن است ایالات متحده آمریکا نهادهای کمک کننده بشری به افغان‌ها را تمویل کند، اما در عمل چانس وجود ندارد که به حکومت تحت رهبری طالبان کمک مستقیم از سوی واشنگتن صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است سازمان ملل متحد به تاریخ 13 سپتامبر یک کنفرانس بزرگ جمع‌آوری کمک‌های مالی را در ژنو برای کمک به حل بحران بشری پیشرو در افغانستان دایر کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد می نویسد که در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر شد گفته که این سازمان از تسریع تدارک منابع مالی برای ادامه عملیات بشری و نجات در افغانستان حمایت می کند. به گفته دوجاریک این کنفرانس روی دسترسی کمک های بشری بلامانع برای افغانها و اطمینان از این که خدمات اولیه مورد نیاز برای آنها ادامه می یابد تمرکز خواهد داشت. بابر بلوچ سخنگوی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد نیز دیروز اعلام کرد که جامعه جهانی نباید تمرکز خود را از افغانستان دور کند. بابر بلوچ هشدار داد که نمیتوان اجازه داد وضعیت افغانستان به یک فاجعه بشری تبدیل شود. بابر بلوچ تاکید کرده که بحران آوارگی و بیجا شدن ها در افغانستان وجود دارد. به گفته سخنگوی اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد در سال جاری بیش از 600 هزار تن در افغانستان آواره شدند که حدود 80% آنها زنان و کودکان هستند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز به احتمال زیاد ایالات متحده آمریکا سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک‌های بشری به افغانستان را از لحاظ مالی تأمین خواهد کرد، اما عملاً چانسی وجود ندارد که آمریکا مستقیماً یک حکومت جدید تحت رهبری طالبان را حمایت مالی کند. به نوشته رویترز ایالات متحده آمریکا از حمله به افغانستان در سال 2001 میلادی برای سرنگونی طالبان تا خروج از این کشور تامین کننده بزرگ مالی افغانستان بوده و حدود 130 میلیارد دلار برای امنیت، حکومت داری، توسعه و نیازهای بشری به افغانستان اختصاص داده است. دستیاران دموکرات ها که کنترل هر دو مجلس کانگرس را به عهده دارند و دستیاران جمهوری خواهان گفتند که اعضای کانگرس آمریکا تقریبا مطمئن هستند که کمک های بشری را به افغان ها، پناهندگان و بیجا شدگان داخلی ارائه می کنند، اما حداقل در حال حاضر به حکومت افغانستان کمک نخواهند کرد. یکی از دستیارهای دموکراتان در مجلس سنای آمریکا با اشاره به عدم نظارت و بیمیلی برای حمایت از حکومت ناشناخته برای ایالات متحده گفته که متقاعد ساختن اعضای کانگرس برای انجام هر کاری که به نظر می رسد از حکومت طالبان حمایت کند دشوار است. این دستیار که رویترز از افشای نامش خودداری کرده گفته احتمال دارد کانگرس ایالات متحده 144 تا 279 میلیون دلار را که در دهه گذشته سالانه برای نیازهای بشری به افغانستان اختصاص داده با در نظر داشت نیازهای سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده در اختیار آنها قرار دهد. جنگجویان طالبان به تاریخ 15 اگست وارد شهر کابل شدند. ایالات متحده آمریکا در یک عملیات بزرگ حدود 124 هزار شهروند آمریکایی، سایر خارجی ها و افغان هایی را که در معرض خطر قرار داشتند از افغانستان تخلیه کرد. با آنکه حدود 20 روز از تسلط طالبان بر افغانستان بجز از ولایت پنجشیر می گذرد، ولی آنها تا هنوز حکومتشان را اعلام نکردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بله شنونده عزیز، امروز شنبه هم است و برنامه زیر آسمان کبود تا حدود 40 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. البته از ساعت 2 تا 3 در برنامه پشتو به مشکلات غذایی خواهیم پرداخت که دامنگیر افغانستان شده. اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما خواهد بود. از ساعت 3 تا 4 هم تظاهرات بانوان را در افغانستان به بحث میگیریم که دادخواهی کردند و در برنامه زیر آسمان کبود بشنویم از خواستهای از اینا. این برنامه هم ساعت 3 به میزبانی ظریف نظر آغاز خواهد شد. حالا 1:20 با وقت افغانستان شد. نخست خبرهای اقتصادی، سپس گزارش ها و مطالب خبری ادامه خواهد یافت.
فعالیت سرای شاهزاده کابل امروز شنبه از سر گرفته شد. اتحادیه صرافان افغانستان امروز در اعلامیه گفته است که فعالیت سرای شاهزاده به تمامی بازارهای صرافی در سراسر کشور آغاز شده است. در اعلامیه آمده است که سرای شاهزاده با هماهنگی بانک مرکزی افغانستان به فعالیت آغاز کرده است. فعالیت سرای شاهزاده و تمامی خدمات بانکی در کشور از 3 هفته بدین سو پس از تصرف کابل از سوی طالبان متوقف شد که این سبب بروز مشکلات اقتصادی متعددی به شهروندان کشور گردید. وسترن یونین یا صندوق بین‌المللی پول روز گذشته در اعلامیه گفت این شرکت فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر گرفته است. صندوق بین‌المللی پول روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که فعالیت خود را در افغانستان به گونه عادی از سر گرفته است. بر اساس معلومات این شبکه با توقف فعالیت آن در 3 هفته گذشته در افغانستان، کسانی که فعالیت‌های بازرگانیشان را با استفاده از معاملات پولی از این صندوق انجام می‌دادند، میلیون‌ها دلار ضرر کردند. خدمات ارسال پول وسترن یونین پس از آن در افغانستان متوقف شد که طالبان کنترل کابل و ولایت کشور را در دست گرفتند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 87.60 افغانی، 1 یورو 101.90 افغانی، 1 پوند انگلیس 117 افغانی، 1 ریال سعودی 22.50 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3.16 افغانی، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 523 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 رو FM 100.5 مشنوید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید، ما به صورت زنده در azadiradio.com در دسترس شما هستیم و ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. سپاسگزار از همراهیتان. تا این دم فراموش نکنید در نیمه دوم این ساعت برنامه شکست سکوت نشر خواهد شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد یک پناهنده سیاسی ایران که 8 سال را در افغانستان سپری کرده و حالا میگوید که با حکمیت طالبان زندگیش در خطر قرار دارد. این پناهنده که امایون زارعان نام دارد، از نهادهای حامی پناهندگان میخواهد که زمینه انتقال مسئولش را به یک کشور امن فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من از افغانستان کجا برم؟ اما در ایران که نمیتونم برم.
همایون زاریان پناهنده سیاسی 36 ساله ایرانی در افغانستان. او 5 سال را در هرات و 3 سال را در کابل سپری کرده و حالا با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان در ترس و هراس به سر میبرد. زاریان از سازمانهای مدافع پناهندگان میخواد که زمینه خروجش از افغانستان را فراهم سازند.
طبیعتا خطرات هست، ما هم بیرون نمیریم و چون احتمال خطر و رویارویی با طالبان هست، چون تصمیم گیری نشده است، عملا هیچ حکومتی وجود نداره، وزارت خارجه ای در میان نیست.
آقای زاریان در پانتونای اصفهان و تهران دوتار را آموزش داده و رفته رفته به منتقد دولت ایران مبدل گشت و سرانجام پایش به زندانهای اصفهان، اوین و کرج کشیده شد و بیش از 1 سال را در این زندانها سپری کرد. حکومت ایران را به استبداد علیه شهروندانش و خفقان صدای مخالفان متهم می کند.
حکومت دینی از نوع حکومت ایران که فعلا حاکم هست طبیعتا یک نوع دیکتاتوریست
و خواسته ها، عقیده، افکار و نظریات خودشون رو تحمیل میکنن به مردم و مردم عملا هیچ اجازه انتخابی در مورد باور و اعتقادات خودشون و آزاد گذشتن افکار خودشون ندارن. طبیعتا من در این مورد مخالف هستم.
8 سال پیش همایون زاریان در هنگام ورود به شهر هرات از سوی نیروهای امنیت ملی افغان بازداشت شد. اتهام بر وی جاسوسی برای ایران بود، اما پس از سپری کردن حدود 1 سال از زندان بیگناه شناخته شد. پس از رهایی از زندان او به فعالیت‌های فرهنگی، نوازندگی و آوازخوانی در افغانستان مصروف شد، اما به گفته او با تسلط طالبان دیگر جایی برای فعالیت‌های اینچنینی نمی‌ماند. این در حالی است که گروه طالبان مخالف موسیقی اند و آن را مغایر با شریعت اسلامی می‌دانند. همایون زاریان مجرد است و هیچ عضو خانواده‌اش در افغانستان نیستند و 3 سال می‌شود که از طریق کمیساری پناهندگان سازمان ملل متحد در کابل حقوق دریافت می‌کند. او ماهوار تا $200 آمریکایی از این کمیساری امتیاز دریافت کرده، اما با افزایش جنگ و سقوط افغانستان به استثنای ولایت پنشیر به دست طالبان از پرداخت این پول حالا خبری نیست. او از سازمان ملل متحد می‌خواهد که وی را به یک کشور امن منتقل کند تا زیر خطر ایران نباشد.
خب طبیعتاً ما با مشکلات خیلی جدی تری هم روبرو خواهیم شد، چون مخصوصاً ما سیاسی هستیم و من هنرمند هستم و اینها با هر گونه موسیقی یا کار هنری که با صدا و با موسیقی در ارتباط باشه مخالفت خودشون رو حتما اعلام خواهند کرد.
افغانستان کشوری که تا حالا قانون پناهندگی ندارد و این به مشکلات پناهندگان به شمول همایون زاریان افزوده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفته بود که به دلیل عدم تصویب قانون پناهندگی این وزارت کار برای پناهندگان سیاسی کرده نمیتواند. خواستیم تا دیدگاه گروه طالبان را نیز در مورد سرنوشت پناهندگان سیاسی داشته باشیم، اما با تلاش زیاد آنان حاضر به پاسخ سوالات ما نشدند. همایون زاریان 2 سال پیش به دلیل وضعیت نامناسب در افغانستان دست به اعتصاب قضایی زده بود، اما حالا میگوید که آن اعتصاب هیچ دردی از وی را دوا نکرده است. این پناهنده سیاسی حالا در یک جای نامعلوم در حاشیه شهر کابل با دلهوره و حراس زندگی میکند و خروج از افغانستان به یک رویای دست نیافتنی برایش مبدل شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کنم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 1:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتون داریم، اما حالا نگاه میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدن. ستار فروخ شمار از رسانه‌ها، روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه لاس آنجلس تایمز در شماره اخیرش نوشته است که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، موزیم‌های آمریکا باید از داستان‌های افغانستان غنی شوند. به نوشته روزنامه، در سال‌های گذشته مردم آمریکا به جنگ افغانستان چندان توجه نمی‌کردند و تمایل هم نداشتند که در مورد این جنگ بیشتر بشنوند. روزنامه می‌افزاید که آمریکا 2 دهه در افغانستان حضور نظامی داشت، اما ادارات فرهنگی آمریکا توجه به این جنگ نداشتند. حضور نظامی آمریکا در افغانستان هفته گذشته رسما پایان یافت. روزنامه می نویسد که یکی از بزرگترین نمایشگاه های آمریکا شاید به نمایش گذاشتن خزانه باختر از موزیم ملی افغانستان بوده باشد که به شمول آمریکا برای یک مدت در کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده بود. این خزانه آثار باستانی افغانستان در سالهای 2008 و 2009 در گالری هنر واشنگتن، در موزیم هنری نیویورک و در موزیم آثار هنری آسیا در سان فرانسیسکو به نمایش گذاشته شد. و روزنامه دیلی میل در شماره اخیرش در مطلب به جنگ و درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در ولایت پنشیر پرداخته. روزنامه می نویسد که این جبهه روز جمعه گفت که حملات طالبان را عقب زده و تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. در همین حال طالبان هم گفتند که به نیروهای جبهه مقاومت تلفات سنگین وارد کردند. روزنامه در ادامه می نویسد که مذاکرات میان این جبهه و طالبان ناکام شده و طالبان اکنون می خواهند که مشکل را از راه جنگ و زور حل کنند. روزنامه به نقل از یک تحلیلگر امور افغانستان در استرالیا نوشته است که روحیه طالبان با پیروزی های پی در پی اخیر بسیار تقویت شده و علاوه بر آن اسلحه بسیار زیاد به دست آوردند. از سوی دیگر گفته می شود افرادی که در ولایت پنجشیر تحت نام جبهه مقاومت گرده هم آمدند نیز اسلحه و مهمات زیاد و پیشرفته در اختیار دارند. پنجشیر یگانه ولایت است که طالبان هنوز تصرف نکردند.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، برنامه شکست سکوت هم تا لحظات بعد، اما حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه فشرده خبرها را داریم که ستار فروخ پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد یک نشست بزرگ را برای جمع آوری کمک مالی به افغانستان در 13 ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا از کوسوو به خاطر میزبانی از افغانها سپاسگزاری کرد. کوسوو توافق کرده است که برای حدود 2000 تن از افغانها زمینه اسکان موقت را فراهم کند. صدر اعظم نیوزیلند تعهد کرده که در قانون ضد تروریسم در آن کشور تغییر وارد میکند. این بعد از آن است که در یک حمله تروریستی در یک مرکز خرید در شهر آکلند 7 نفر دیروز زخمی شدند. آمریکا 4 مامور استخبارات ایران را تحریم کرده است. آنها به تلاش برای اختطاف یک روزنامه‌نگار آمریکایی متهمند، اتهامی که ایران رد کرده. و استرالیا در تلاش است تا بدترین موج بیماری کووید 19 را در آن کشور فرو نشاند. امروز از ثبت 1756 مورد جدید ویروس کرونا در استرالیا گزارش شده است.
سرخط خبرها بوده از رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم نوبت نشر برنامه شکست سکوت است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د نور بس د شکست سکوت په دې خبرونه کې مو زنریاس نوري هرکلای کوم. نن مو د خزینه پولیسو مخکنی غړي زلا زازی میلمنه ده. زازی، خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه تاسو ته او ټولو درنوي ودواله تاسو چې د متاسې اواز اوري، خوشاله يم چې نن تاسو را دغه برنامه کې.
بله، دغه نو چټکو پرمختګونو سره ډېر داسې اندېښنې لدې مخکې هم وي او اوس هم داسې لیدل کېږي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډېرې هغه لاسته راوړنې له لاسه وځي چې پرې ډېره پانګونه شوې. یو هم د ښځو د پرمختګونو په برخه کې په تېره بیا په افغانستان کې ډېرې ښځې په دې شلو کلونو کې پیاوړې شوې، له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شوې، ډېر کدرونه وروزل شول، ډېر تر مشرتابه پوری ورسیدی. او په تیره بیا د افغانستان په امنیتی سکتور کې هم خزی ورګړې شولې او د امنیتی سکتور یو برخه وګرځیده. تاسو هم د همدغه سکتور یو غړې وای، څه احساس لري اوس چې له دندې یا دنده مو پریښې لري شوی یاست؟
والا اوس کوم شرایط چې متمخ شوی دی یا مو چې څومره پرمختګ لرل اوس پورې، یعنی فکر کوم چې ټول د بین لاړل، یعنی اوس متاسبې خې دی هغه 50% هغه ته پرمختګ چې رسیدلی اوس صفر تر ورسېده. و دوباره ښه احساس نه لرم په دغه چې شاید د ما غوندې ډېرو ځوانانو هیلې خاورې شوې وي او دوی خپل ټول امیدونه د لاسه نه ویر کړي وي، ځکه د مو هر پلان هر امید هر هغه خپل وطن کې وو. او دا چې اوس مو دخته مجبور یو چې نور کار ونه کو او شرایط مو ته برابر نه دي، او ډیرې د مو هغه څه حقوق چې هم اسلامي حقوق ته هم اساسي حقوق دي، مو د قانون دي اساسي د لحاظ نه، یعنی هغه نور شته نه، یعنی مو نشو کولای نور دوباره کار وکړو. خصوصا د څوک چې نظامی خدمت دي دغه شرایط بخښ سخت شوی، اته دوی ته د مرګ تهدید هم شته، د دوی د فامیلونو ته هم تهدید شته، غیر خاطر چې دوی مخکینی نظام سره د یو نظامی په صفات او د یو بوجه چې دوی وخزه ده دوی کار کړی دی رښتیا هم ډیر یو یعنی ز خپل شخصا خپل ځان نه وایم هیڅ نه لرم دغه د خاطر ځکه زه فکر کوم چې حتی لاړل زه اوس حتی برنامه نه لرم پلان نه لرم آینده چې زه مثلا څه کوم کوم طرف ته روانه یم چی باید وکم کوم ځینه باید دوباره شروع وکم یعنی دغه شروع ته پلان جوړول هم ډیر یو مشکله کار دی او حتی انسان نه پیږي کوم ځینه شروع وکړي ځکه مو حتی د لاسه نه ویر کړل.
بله زلاس ازی مخیل ده چه طالبان وقت ورسیگی لطالبان سر ده سول پی خبرو که هم یو موضوع چه لویدی زوالو پا تیره بی امریکا دیره مطرح که وله آغا ده خزو ده پرمختگونو تا درناویو ده خزو ده حقونو درناویو استاسو په نظر باندې دغو غوښتنو دغو فشارونو هیڅ نتیجه ور نکړه او په خپل تاسو لخپل نورو خزینه همکارانو سره چې کله کېنی څه وایي و چې څه کول په کار دی آیا هڅې مو پیل کړي دي چې طالبان وهڅول شي چې تاسو هم د دې ټولنې یوه برخه یاست او باید اجازه درکړي چې خپلو دندو ته لاړ شي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي؟
د کله نه چې طالبان کابل ته راشي او دوی کابل ونیسي مخکې د هغه نه چې سولې خبرې روانې وي موږ دخته ډېر تلاش وکړو او ډېر دماغه وکړله دفتر ادارې او دفترونو کې څومره خزینه افسران چې وو یا خزینه پولیسان چې موږ په نظام کې کار کولو ډېر مدخته کوشش وکړو چې حتی مو یو نماینده ولرو په دخ کې چې لاړ شي او هغوی د سولې په خبرو کې دمونه وکړی شي نمایندګي وکړي او دمو هغه څه چې مو غواړو یا څه چې مو د طالب نه غواړو هغه مو ته یعنی دوی سره مستقیم وغږیږي او د مو حقونه حفظ پاتې شي. خو فعلا چې وخت مو سره کینو فقط دغه فکر کوو چې آیا ژوندي یو څوک مو کې ژوندي پاتې دی او څوک نشته ځکه تهدیدات ډیر شوي کورونه تلاشي کیږي او ښځې افسران ټول خپلو دوستانو له نږدې دوستانو نه چې چنه خبرې هم ټول پټ دي یعنی هیڅوک هغه خپل ځای نه مشخص کوي تیر هغه ته چې هغوی وظیفې ته راشي او زه فکر نه کوم چې هیڅ وخت طالب دا اجازه مو ته راکړي چې مو دوی سره په یو قطار کې نظامي درېشه سره ودرېږو او کار وکړو.
تاسو یا ستاسو نورو همکارانو چې کله دندې ترسره کولې په کومو برخو کې ډېرې مصروفې وې؟ ځکه هره ټولنه که موږ هېوادونو ته وګورو د خزینه پولیسو رول ډېر مهم دی. په تیره بیا کله چې لکه د افغانستان غونډې سنتي ټولنه وي د ښځو تلاشي به څوک کوي؟ مثلا موږ تاسو شاهدانو چې د ښځو تر په چادریو کې مثلا ډېرې انتحاري حملې وشوي نو آیا دا به هم سړیان مخته وړي؟ کراته ووایه چې په کومو برخو کې تاسو ډېرې فعالې وي د ټولنې چې هغه نارینه پولیس نشي کولی سرته ورسوي؟
څنګه چې په ټولو بخشونو کې بې ښځې ته ضرورت شته پولیس کې یا نظام کې بدون د پولیس نه مو اردو لرله یعنی هر بخش کې ښځې ته ضرورت شته کراشم مثلا خپل وظیفوي هغه ته دلته خشونت مسایل مخکې کېږي صحیح در تلاشي به یو حد نه ونیسو اما هغه چا چې مسلکي درس یلی هغوی نشي کولی مثلا استاذان لاړ شي داسې یو بخش کې کار وکړي چې هغه اصلا هغه بخش کې د یغ نفر نه استفاده نه کوي. مو خشونتونو مسایل کې کار کول اوس دفتا د خو شرایط دي فرق کوي جرم هم خزه کوي هم سړی کوي هیڅ تړای نشي کولای چې وي خزه سرکینی وغینه پښتنه وکړي چې تاسو څه کړی یا خپل زارات نه واخلي یا غته نه واخلي هیڅ امکان نه لري. دلته تجاوز مثلا مخترسي فاميلي خوشنطونه دي دغه مخترسي هیڅ واخ یو سړی یو خزه نشي کولای خپل درد خپل څه چې لري هغه یو تړی تکتاب وکړي او دا شی معاملې نه دلای څنګه چې تاسو وي کورونو تلاشي کیږي یو ځای کې مثلا باید تلاشی وشي او خزه باید شته چې خزه تلاشی کی یعنی ډیر موارد کې وي خزه ته ضرورت شته چې باید اداري کې کار وکړي بدون عادي مسائل نه حتی ستر مسائل کې مثلا ادارات دي دوباره اند خزه پولیسانه کې هر بخش کې کار وکړي باید یو رئیس ولري چې خزه پولیسو مشکلات دوباره ووري. یعنی زه فکر کوم چې طالب دومره سطحه کې نه خواد ښځو پولیسانو ته اجازه ورکړي شاید تر ډېر حد دوی اجازه ورکړي شاید تلاشۍ د خطره بعضې ښځې دوی معذفه کړي اما دومره ښځو چې مو تقریبا 3000 ښځې لرو په دغه نظام کې نو آیا دوی ټول به سرنوشته پاتې کیږي؟ آیا دوی به چې نورو بخشونو کې دوی کار کول یا اداري بخشونو کې وي یا نورو بخشونو کې آیا هغوی به کار نه کوي؟ فقط تلاشی مسئله زنه شم کولای دلته ذکر کم یعنی ډیر بخشونو کې خزه ته ضرورت شته او باید عام تام خزه چې لکه مخکی حکومت که کار کولو باید هم تمام مسئله صلاحیت ورکړل شي چې خزه هر بخش کې کار وکړي.
تاسو یادونه وکړه د کورنی تاوتریخوالی، خو په هر صورت طالبان ویلی چې ټول به شریعتي نظام وي، د هغه په اساس باندې به ټول مسایل فیصله کوي، د مدني قوانینو خی تغیر ټول شي. کراشو دیته چې طالبانو له خزینه روغتیا پالانو، له خزینه ډاکترانو غوښتي چې بیرته خپلو دندو ته ور وګرځيږي، ځکه چې دوی ته اړتیا ده. کله چې دوی خزینه روغتیا پالان، نرسان او ډاکتران ور غواړي، نو ولی باید یو خزینه پولیس بیرته په هغه ځای کې چې نر هغه دنده نشي سرته رسولی و نه ګمارل شي او خپل دنده ته دوام ورکړي؟ څه وایي تاسو؟
د ما په ګمان چې هغه خزی چې ملکي بخشونو کې کار کولو، شاید هغوی ته ولیار خلاص شي، شاید بعضې قوانین ورته مطرح شي چې باید دوی په هغو چوکاټ کې هغوی کار وکړي یا یو طرحه دوی ورته ولري. اما خزینه پولیسو ته اولین شی چې د دوی د ژوند تضمین دی، چې د دوی ژوند تضمین تر اوسه پورې هیچا نه دی ورکړی. یعنی هیڅ طالب نه دیلی چې وخزه مسؤوله دی، هغه د راشي خپل ادارې کې کار وکړي. همدا اوس د مو ډیری دوستانو ته د طالبانو د طرفه زنګ ورویل کېږي، تر هغو چې د هغوی ځای کوم ځای کې چې دوی اوسیږي هغه معلوم شي. موی وخت خزینه پولیس مړه شوی دی، دغه طالبانو د خاطر دوی هغه خپل کور کې مړه کړی دی. یعنی ډیر داسې مسایل دي چې مو کچې ته مو ته ومیلی شي چې راشو کار وکړو، شاید مو د ډاره لاړ نه شو کار ونه کړو، ځکه مو داسې فکر کوم د اوس مو ټول په دغه فکر کې یو چې شاید مو ته دغه د خاطر ویلی شي چې مو مشخص شو، مو ځایونه مشخص شي، یا مو دوی په راحته وکړلی شي مړه کړي. یعنی ډیر داسې مسایل دي، او نظامي ښځې ته شرایط د هغه ملکي ښځو نه ډیر زیات فرق لري.
طالبان خو په ټوله کې یو عفا اعلان کړی ده، او ویلي دي چې ټول هغه کسان بخل شوي چې په پخوانیو حکومتونو کې کار کړی دی. تاسو ته آیا تر اوسه پورې کوم ګواښ شوی دی که څنګه؟
زما په نظر طالبانو عفو نه بعد هم ډېر داسې جنرالان چې تاسو شاید سوشل میډیا کې د هغوی ویډیوګانې لیدلې وي چې هغوی طالبانو د طرف نه مړه شوي دي. یعنی عفو عمومی فقط هغو کسانو ته نه ده چې هغوی مثلا نظام کې کار کولو یا نه کولو، ټول ته په صورت عموم عفو اعلان کړي. خی چې وخت عفو اعلان شوي ویلي دومره نفر تر اوسه پورې مړ کېږي او دوی کورونه تلاشي کېږي. ما توقعا دا د سوال ځای ده، وخت چې طالب عفو ټولو ته اعلان کړي ویلي مونږ نشو کولی مثلا حاضرن مو خپل ځای حتی چاته مشخص کړو چې زه چېرته اوسېږم، یا ما کور چېرته ده، یا ما فامیل چېرته ده. تیره دی ما دوستانو سره چې زه په تماس کې هم دوی حتی دغه نه ډاریږي چې د دفتر نه زنګ وترسي چې مثلا تاسو راشو خپل کار ته. دوی ډاریږي چې حتی وایي چې زه دوباره هم خپل کار ته. یعنی موته نظامی خزاته زه فکر نه کوم چې هیڅ کومه عفو وي. شاید د ډیر یو د خلکو د دغه ذهنیت خاطر چې هغوی د طالب په مقابل ذهنیت تغییر وکړي، دا فقط شاید یو فریب وي، او په ډیر احتمال سره چې فریب هم دی، ځکه ډیر کسان په دغه عفو وخت کې دوی د طالبانو د طرف نه مړ شوي دي.
یو څوک چې یو مسلک انتخابوي او غواړي چې د کار کولو په عمر کې ټول وخت همغه مسلک ته وقف کړي، ځانګړی کړي، تاسو ولې د پولیسو مسلک ته مخه کړله؟ او کومه انګیزه در سره وه که ځینې مجبوریتونه ول؟ او آیا داسې مو هم حدس او ګمان کاوه چې یو وخت به ستاسو ټولو خواري ضایع شي؟
نظام ته د ما ارتک د ما په علاقې و. یعنی ما غوښتل چې ځکه د مو سم طرف ته یا د پکتیا د خوست د سمتونو طرف ته هېڅ ښځه دښته هغه نه کوي چې راشي نظام کې کار وکړي، او ډېر زیات ضرورت و. کله چې ما خپلې د قوم ښځې لیدلې چې مثلا دوی دومره مشکلات لري یا هغه لري، ما ته دغه یو علاقه پیدا شوه چې زه باید داسې یو بخش کې کار وکړم چې زه وکړی شم همغو ښځو ته چې ما ته ضرورت لري هغوی ته دوباره کار وکړم. دا باعث دغه شو چې زه ورو ورو همدغه مسلک ته مخه راوړم، درس ووایم، لاړ شم، علاقه مې ډېره شوه دغه سره، او راغلم کار ته، او وخت پرمختګ مې وکړو. او یعنی دغه ځای ته ورسېدم چې نور زه دغه ته مغه شی وم چې باید دغه نه باید نور هم داسې ځایونو کې کار وکړم یا داسې بخشونو کې کار وکړم چې زه نور هم وکړی شم خپلو ښځو ته کومک وکړم په دغه هر شرایط چې دوی ته مخته کېږي. اما وخت چې کابل سقوط وکړو رښتیا هر څه موته یو خوب غونتې معلوم شو. اصلا باور مو نه کېدله چې کابل په څه رقم سقوط وکړو، او څه رقم د مو ټولې هیلې امیدونه ټول خاورې خاورې شول. یعنی زه اوس هم باور نشم کولای چې حکومت بین نلار ده او دیمو ټول هغه څه لاس راوړنې مو چې دومره وخت کې لرلې هغه څه زیار مو چې وباسلای و خپل مسلک د خاطره یعنی هر څه ټول لاړل او موس داسې فکر کوو چې هیڅوک یو ځکه مو خپل مسلک کې چې وخت کار ونه شو کړای باید مو خپل مسلک تغیر کو باید بل مسلک کې کار وکړو باید داسې مسلک کې کار وکړو چې مو ته اجازه راکړل شي چېر مسلک کې مو کار وکړای شو یعنی دا ډېر یو اما چیزی هایم چی مثلا مودی دیر جگی سطح نرو گرزی دو سفر تاو باید اول نشروع کو یعنی شاید دیره ای موارد که شاید تغییر مسلک کو
تاسو دی ویخه موضوع یادونه وکړه په لوی پکتیا البته د افغانستان په اکثرو سیمو کې دودونه او رسم رواجونه واکمن دي او که یو څوک د دودونو او خلاف په ټولنه کې راوزی نوم لډی رستون سره مخامخی ډیر خندونه شته په ټولنه کې که اوریدونکو ته وایي چې کله چې تاسو د هغې ټولنې کې چې اوسېدلې خلکو په پوزی جامه کې ولیدلې او له هغه وروسته د هغه نږدې خپل خپلوانو او د ټولنې د خلکو چلند تاسو سره څنګه چلولو
کله چې ما خپل دغه مسلک د پولیسي مسلک انتخاب کونو ورو ورو رویه ما سره تغییر وخوړله حتی خپل خپلوانو مې ما سره رفت آمد نه کولو چې څنګه ته یوه زازه و پکتیاوالی تا د مو پکتیا نوم وشرمولو د مو هیڅ ښځه په نظام کې کار نه کوي د مو ښځې مخ چا نه ده لیدلی او ته څنګه په یونیفورم کې تی او د سړیو منځ کې ته کار کوې یعنی واقعا ما ته ډېر روحي فشارونو لاندې وم د دغه د خاطره چې ټول د ما د دغه کار په مقابل حتی د ما پلار سر نشرو ټول د دغه کار مخالف و یعنی ما ډیر اسې خزه تشویق کړی چې حتی ملوی پکتیا کې دوی د علاقه و چې عین د ماغون کې کار وکړي ځکه ډیر د تاسو خبره چې ډیر مو نوړه دودونه لرو نوړه غل لرو چې حتی مو جنکه حق نه لري چې درس وایي نو ته چې هغه لار شي کار وکړي بیا که داس یو بخش کار وکړي چې حتی نو ټول ټولنه هغه بخش کار سره مخالفه ده او نه غواړي چې خزه په بخش کې کار وکړي نو مشکلات ډیر وو اما ډیر په سختۍ سره مې وکړل شو چې هر تغییر کم ځان ته شرایط لخت برابر کم او ما شرایط برابر شول او د مودې هواد شرایط تغییر شول یعنی فکر کوم چې هر تلاش مې چې وکړ هر څومره مبارزه مې چې وکړه یعنی نتیجه صفر شو و
یو خود ټولنې هغه چلند چې تاسو یادونه وکړه خپل خپلوان او ځینې داسې شکایتونه مونږ هم درلودل د خزینه پولیسو او د خزینه سرتیرو چې د دوی نارینه همکاران هم ورسره سم چلند په ځینو مواردو کې نه کاوه داسې کوم بیلګر تاسو هم کوئ شوي وایه داسې کوم برخورد سره مخامخ شوي یاست
بالکل مو تاسو وخت چې ویداری کې کار کوو کغه ملکی داروي کغه نظامی داروي یعنی نظام کې په خاطر چې خزه کم دي او ستیداد ملکی کې ډیر دي دومره ډیر دوی تازه راځيات نه رسیدي اما نظامی کې رښتیا تازه راځيات ډیر زیات دي حتی تازه راځيات د سترګو نشرو دي دوی د قتل نشرو تر خبرو تر ډیرو مسایلو دي حتی تجاوز شواهد په اداراتو کې یعنی ډیر دسته مسایل دي خو زه خوشبختانه چې فقط بعضی عادی موارد سره مقابل شویم اما رو پر رو هغه هم دی بین نلاړل یو شی چې ما په یاد ده تر اوسه پورې چې ما اولین وار چې په خوست کې یونیفورم واغوستلو رښتیا چې ما ته د سر نه د سرباز سر نه شروع تر آخره پورې ټول ما ته ډیر عجیبه کتل او هغه کتل ما یاد نه نیسي چې دا ما ته یو هزار زیات و یعنی ډیر داسې مسایل شته چې حتی مونږ شو کولای غنه یادونه وکړل